په پیښور کې د غرمې 12 بجې شوې د اوریدونکو د مشال ریډیو په دې خبري غړای کې زه هارمون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې پر یو شمېر سیمه موضوعاتو رپورټونه دروو، خو پیل یې له خبرونو کوو. نجیب عامر به وړاندې. د پاکستان سپریم کورټ د سیاستوالو ټولمري نه لکېدل غیر قانوني ګرځولي. په افغانستان کې د واورو ورخت ځینې لوی لارې تړلې دي، او د فرانسې لومړی وزیر الیزابت بورن د کډوالې په سر له وروستیو کړکیچونو وروسته استعفا وکړه. د خبرونو تفصیل. د پاکستان ستر محکمې د هیواد د پارلمان لپاره د سیاستوالو ټولمري ناهلي غیر قانوني ګرځولې ده. پرون سپریم کورټ پریکړه وکړه چې د آئین د 28مې ماده لاندې سزا شوی سیاستوال تر 15 کلونو پورې ناهله ګرځول کېدې شي، تر هغه وروسته دوی بیا په ټاکنو کې برخه اخیستل شي. د سپریم کورټ د دې پریکړې پر اساس د پاکستان ځینې مهم سیاستوال په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون کولو جوګه شوی، چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او جهانګیر ترین هم شامل دي. دوی دواړه په خوا د آئین د 28مې ماده لاندې د ټول عمر لپاره د پارلمان لپاره نااهله ګرځول شو. د پاکستان مسلم لیگ، نون، استحکام پاکستان، تحریک انصاف او ګڼو نورو ګوندونو ځینو سیاستوالو د سترې محکمې د دې پریکړې هرکلی کړی. په کورما کې پرون په یو شخصي ګاډي په برید کې یو ځای تن ژوبل شوی دی. د کورمې پولیس، انتظامیه او د پاړچنا روغتون یو مشر ډاکټر مشال اډیو ته تایید کړ چې د حشمت حسین په نوم د کډامان سیمې اوسیدونکي په بای پاس سړک په خپل ګاډي کې روانو چې نامعلومو کسانو په ډزو ژوبل کړ. ډاکټر وایي د نوموړي حالت د خطرې نه بهر دی. په داسې حال کې چې په کورما کې د سنیانو او شیعهګانو ترمنځ د اختلاف له وجې پر مسافرو وخت په وخت ډزې شوې، او له تیر اکتوبر تر دې مهاله له دواړو خو تر 15 زیات کسان یا وژل شوي یا هم ژوبل شوي. د کورمې شیعهګانو یو مشر حاجی روف حسین وای تر څو حکومت ته لارو امنیت نه وي نیولی، چاته به په ټل پړه چنار مرکزي سړک د تګ راتګ اجازه ورنه کړي.
نو فل حالې مو کومي رتوري بنګه شو کوم د افسرانو ترې ورځې مو شو ګلان او ګرور د حکومت وی حکومت خپل ورو پیغام مو تیګه ضرورې بل چوي به مو ځن خپل بندوباس کوو.
د کورمې د پولیسو یو چارواکي د نوم پټ ساتلو په شرط پرون مشال اړیو ته ویل د لارو امنیت یې نیولې، خو که څوک پرې تګ راتګ نه کول غواړي نو هغوی یې په اړه څه نشي ویلې. اسلام آباد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه خبره رد کړې ده چې ګواکې پاکستان د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد دی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوسی پرون په یو خپور کړي بیان کې ویلي د امریکا دا اقدام له ځمکنیو حقایقو لرې او د تعصب ښکارندوی دی، او دوی پرې د ژور خفګان احساس کوي. په بیان کې راغلي پاکستان د آئین له مخې د مذهبي ازادۍ د فروغ لپاره لاس پکار دی، او د لګکیو د حقونو د ساتنې لپاره پراخ اقدامات کړي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تیر اونۍ برما، چین، ایران، پاکستان، روسیا او ځینې نور هیوادونه د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې شامل کړي ول، او ویلي وو چې دغه هیوادونه د مذهبي ازادۍ څخه سرغړونه کوي. د پاکستان د اطلاعاتو نگران وزیر وایي د ملک امنیتي وضعیت دومره نه دی خراب چې انتخابات ورته وزنډول شي. مرتضی سولنګي پرون د سرګندونې د سرکاري ټلویزیون پی ټی وی په یو خبرونه کې وکړې. نوموړي په سوله ییزه فضا کې د انتخاباتو د ترسره کېدو هوډ ښکاره کړ، او وی ویل چې په تیرو وختونو کې هم د امنیت ستونزې وي، خو د دې باوجود هم په ملک انتخابات شوي دي، نو دا ځل به هم کېږي. په پاکستان کې د قومي او صوبایي سملوي لپاره د روان کال د فبروري په 8مه انتخابات کېږي. د افغانستان په ځینو سیمو کې د واورو ورخت لوی لارې تړلې دي. چارواکي وایي د غور او کابل ترمنځ لاره او همدارنګه د غور د شپږو ولسوالیو لارې د واورې د ورخت له کبله تړل شوې دي. په غور ولایت کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ رئیس مولوي عبدالحی زعیم پرون مشال اډیو ته ویل چې تیره شپه د غور او کابل پر لوی لار او همداراز د سیاکو سیمه چې له مرکز فیروزکو سره د غور شپږ جنوب لویدیځې ولسوالۍ وسلوي د واورې د ورېدو له امله بندې شوي. زعیم وویل چې سیمې ته د واورو د پاکولو ټیمونه تللي دي، او د دغو لارو د بیا پرانیستو لپاره کار روان دی. او د فرانسې لومړی وزیر د کډوالۍ په سر له وروستیو کړکیچونو وروسته استعفا وکړه. دغه هیواد د ولسمشرۍ دفتر وایي ولسمشر ایمانوئل مکرون پرون د لومړی وزیر الیزابت بورن استعفا قبوله کړې ده. د بورن استعفا د کډوالو لپاره د متنازع قانون سازۍ په سر له تازه سیاسي کړکیچ وروسته مخې ته راغلې ده. ولسمشر مکرون د دغې قانون سازۍ ملاتړ کوي چې د نورو اقداماتو تر څنګ پکې د ځینو بهرانیانو د ایستلو وړتیا پیاوړې کول هم شامل دي. الیزابت بورن د 2022 کال په مئی میاشت کې لاغې وروسته په دې منصب ټاکل شوی و چې ایمانوئل مکرون د دوهم ځل لپاره د هیواد ولسمشر ټاکل شو. نوموړی د فرانسې د تاریخ دویمه ښځینه وزیر اعظم وه. د ولسمشر دفتر په بیان کې ویلي د نوي حکومت تر جوړېدو پورې به الیزابت بورن خپلې چارې پر مخ وړي. د خبرونو پای.
نمشال ریډیو خبرونو په روانه خبرونه کې اوریدونکو پر دې او یو شمېر نورو سیمه ایزو موضوعاتو رپورټونه لرو. د باجوړ پر پولیسو د پرونی برید د وجل شو شمېر و تر رسیدلې ده. د دې حملې ذمہواری تاریخ طالبان پاکستان وسلوار ډلې منلې. بلخوا د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمان د مال په افغانستان کې د افغان طالبان مشرانو سره په خبرو بوخت دي. د چارو شونډن کې وایي د مولانا لپاره غټ چیلنج په افغانستان کې میش د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو مهارول دي.
پاکستان نه پر خطون نه څنګه چې مسله د وخت په پاکستان ته لیوان دي او تل نشتي په دا مسله کې نه زمانه خپل دي د داسې قسمه جوړو چې په دبليو
په خبر پتونخوا کې له پرون راځي ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو کمپاین پیل شوې ده. د پولیو ډلې او خزینه کارکونکو وایي دوی ته تنخواګانې نه دي ورکړل شوې او د احتجاج پلان لري.
د دې ماشومانو په موږ باندې حق دی چې کمپاین څنګه ختم شي نو بیا به موږ په صوبایي لیول باندې احتجاج کوو په پېښور کې.
او په مردان کې د وچ میوه یو دکاندار وایي له افغانستان سره د پولو ترل کېدو لوجې د دوی کاروبار اغیزمن شوی دی.
مخکې به دا بارډر ارته آزاد وو شی به راته پوچ خو بارډر کې دغه بند دی دغه بند شی په غلا باندې لږ لږ راړی نه چې دلته پتا په څو خرڅ کړ.
هیله ده له مشال رډیو سره اوسئ. اورنۍ موضوع ترازو پرون اوریدونکو چې د جنوري اتمه وا په باجوړ کې د پولیسو پر یو گاډي چې هغه د پولیو کمپاین کې چې کوم سیهی ډلې دي کارکونکي د غیدا امنیت لپاره ګمارل شو د غي پر گاډي بریټ شوی چې پکې 15 تنه وجل شو خو بیګا بیا دوه لږه زخمیانو څخه دوه تنه په هسپتال کې مړ شول. پولیسو ویلي دي چې د غشمیره د وجل شو وو تر رسیدلې ده. پرون چې کله په باجوړ کې د 15 وجل شو پولیس سرتیرو جنازه کې ده نو هلته یو د پولیسو یو غړې ده د حبیب الله په نوم چې هغه راپاسېدو جذباتي خبرې وکړې ځنې سختې خبرې وکړې. هلته گورنر مورغلې او د پولیس چارواکي هم هغوی ته وویل چې موږ د نور د خپلو پولیس والاو ملګرو د جنازو پوچتول ستړي شوي یو او تاسو باید د زمونږ د امنیت غم وخورئ. په دغه موضوع راته شانواز ترکزی د رپورټ را لېږلی دی.
ما څوک به هیڅ کې نشماري او روزانه د قربانیان دي زبا ورکوم ستړي شو د خدای د لپاره زمونږ ته پوسټ وکړي د موږ به څو پورې د جنازې چوتو.
د جنوري په اتمه چې حبیب الله حوالدار په خار باجوړ کې د خپلو 15 پولیس غړو جنازه وکړه نو د ډېر درد خپلو د پولیس قومي سیاسي او د بیوروکراسي مشرانو په مخ کې ولاړ شوی او خپل خبرې جاری ساتلې وي.
روزانه مطلب دا دی چې زمونږ د ډاکټر کی گورنر صاحب زمونږ قومي مشران ولاړ وي د خپلو بچو ته پوسټ وکړي.
تیر کال هم په جولای کې په خیبر ضلع کې په علي مسجد جمعه 14 کې پولیس پوجل شوی. هم په دغه ورځ د جنازې د میدانه د پولیسو د ډی اس پی جهانگیر افریدی ژړا او فریاد په میډیا ډیر خپور شو. د هغه دا یو خبره چې نور دا شاینه مزه نه کوي ډیر وایرل شوی و. د باجوړ حبیب الله هم د باجوړ د هغه پیخي چې د جنوري په اتمه سهار په باجوړ ماموندو کې د بیلوټ فرش ته پاسه چې د پولیسو په غټه لارې شوی فریاد وکاوه. د باجوړ د پولیسو د ترجمان په خبره د پولیو ضد مهم کې د امنیت د ټینګ ساتلو په ډیوټي د دغه سیمو روغتونونو ته پولیس غړي روانو. به وي 14 ور باندې وشوه. دغه 14 کې د اخیری شمیرو تر مخه وو پولیس غړي مړ شوي او شل پکې زخمیان دي. د پخوانی فاټا د انضمام وروستو د آل فاټا لیویس او خاصدار اکشن کمیټې ترجمان حبیب الله یوازې نه وو خبرې خود وکړي خو په شای په لزګونو پولیس غړي او د دغه محکمې مقامي افسران ولاړ شوي. د باجوړ مقامی او سیاسي ډلو مشران هم د جنازې وروسته میډیا ته خبرو کوي ویلو نن مان د جنوري په نهمه باندې غونډه جوړوي او دراتونکو د پاره وبکی بحث کوي. د باجوړ د ځوانانو ټولنه چې سیاسي سماجی او ځدکونکي کارکونکي دي مشر سید صدیق اکبر مشال رډیو ته وویل 13 ورځ د وجل شوی کورونو غړو ډېرې چغې وهلې.
من څوک وجنی من پچو وجنی زمنګا ګناڅ ده مونږ ته کوم جرم سزا را کول کیږي دونه بی حسی او دونه بی وسی و چې په جنازه ولاړ خلک هیڅ قسم حرکت نه کو یو یره و نما اعلان وکړو د ټولو لسته چې د خدای لپاره په کار د چې مونږ په شریکه باندې نواز پورته کو
خو د سید صدیق اکبر په خبره د دوی ځوانان زیاتره بهر هیوادونو ته ځي ځکه دلته کاروبار او معیشت خراب دی نو عمر هم په غم لړلې دی او د زیاته کړ چې دا ځکه هم چې دلته امنیت نشته
چې مونږ سترګې غړولې دي نو په دې سختو کې او په تکلیفونو کې او په دې مشکلاتو کې او په دې بمونو کې نو ډېر څه زده کړي دي زمونږ به کوشش دی چې که مشران آواز پورته کوي او که نه پورته کوي خو سیاسي دی خو خامي دی مونږ د دې خاورې د بچي په حیثیت همیشه دپاره مونږ د خپلو وروڼو دپاره همدغه شان آواز پورته کوو
د باجوړ پولیسو مشاد رډیو ته ویلي دوه نور پولیس غړي یې بېګا د شپې په روغتون کې مړه شوي چې د دغې سره د وژل شوي او شمېره وو تنانو ته رسېدلې ولې شل زخمیان دي دغه پیښې ذمهواري تحریک طالبان پاکستان قبوله کړې خو دوی بیا ویلي دغه پیښه د پولیو سره تړل غلطه ده شانواز ترکزه مشال ریډیو پیښور
د پاکستان جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن د مهال افغانستان په سفر دی ځینې شنونکو وایي دا سفر مهم ځکه دی چې پاکستان په هر صورت له تاریخ طالبان پاکستان سره خپلې مسلې حلول غواړي خو بل پلو افغان طالبان یو بیا ویلي چې ٹی ٹی پی د پاکستان کورنۍ مسله ده او غوی په کې مداخله کول نه غواړي غلام غوث دا رپورټ راکوي
مولانا فضل الرحمن د خپل ګوند د دینی عالمانو د پلاوي سره د جنوري د 8 نیټه نه د افغانستان په سفر دی د جنوري په 8 نیټه دوی په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا مولا محمد حسن اخوند او د حکومتي کابینه د نورو غړو سره ملاقات کړی دی د دغه ملاقات په اړه جمعیت علماء اسلام په خپل ایکس پانا د مولانا فضل الرحمن لخلي لیکلي دي چې هغه د دواړو هیوادونو ترمنځ د غلط فهمیو لری کولو هڅه کوي د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د دې سفر د اهمیت په اړه مې د پیښور پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګې د پخوانی چیرمن اجازه خټک نه پوښتنه وکړه نو هغه په جواب کې وویل
ډېر خوشبینه تنیم چې د تک سره به ډېر فرق راشي خو البته دا چې مذهبي انتها پسند چې کوم دل طالبان او همدردان دي نو کېدای شي لاتینی اوټونو کې لګون ته مولانا صاحب خواته نظر اوکی مولانا حبت الله صاحب سره ملاقات کړی دی نو هغه یو ځکه ګټه ته کولی شي
بلې خواته هم د جنوري په اتمه چې مولانا فضل الرحمن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا یعنی وزیر اعظم مولا محمد حسن اخون سره ولیدل نو د هغې وروسته د طالبانو د واک لاندې ارګ ماڼۍ په خپل ایکس پانا د افغانستان په خاوره د ټي ټي پي د موجودګۍ رد کولو ته په اشاره د مولا محمد حسن اخون له خولې ولیکل چې حکومت یې د پاکستان په شمول هیڅ یو ګاونډي هیواد ته د ضرر پیښولو او ستونزو جوړولو اراده نه لري او نه هم د افغانستان خاوره نور چاته د ګواښ پیښولو لپاره کاریدو ته پرېږدي خو ځینې شینونکي او د دیپای چارو پوهان په دې نظر دي چې په کابل کې اوسمهاله واکمن طالبان د پخوانی افغان دولت د چارواکو پر رنګ د افغانستان د پخوانی خارجه پالیسۍ د ځینو مهمو نقطو مخ په وړاندې د بوتلو هڅه کوي په دغه تناظر کې د مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر د اهمیت په اړه مې د پاکستان د پوز د پخوانی بریګیډیر او د دفاعي چارو د شینونکي سید نذیر مومن نه پوښتنه وکړه نو هغه وویل چې د مولانا د دې سفر پر مهال به د تحریک طالبان پاکستان په اړه ځینې خبرې د پردې شاته هم کیږي او په دې لړ کې په قندهار کې د مولانا فضل الرحمن او د طالبانو د مشرتابه هیبت الله اخونزاده سره ممکنه ملاقات به ډیر مهم وي
اوس دا دوره چې دا غوي وشوه د گورنر سیب د قندهار نو دا غینه پس دا دویمه دوره ده چې د فضل الرحمن سیب کی مطلب د دینه دا معلومیږي چې خبرې مخ په وړاندې روانې دي
په پیښور کې خبريال او شینون کې مشتاق یوسفزی وای مولانا فضل الرحمن د طالبانو په رسمي بلنه د افغانستان په سفر دی او په دې وجه دا هغه دا سفر ډیر اهمیت لري خو کاغه د تحریک طالبان پاکستان په اړه له افغانستان د پاکستان په غوښتنو او اندیښنو کې بریا نه ترلاسه کوي او افغانستان هم په خپل دې دریز باندې ولاړ وي چې ټي ټي پی د پاکستان خپل داخلي مسله ده نو د دې سفر به د پاکستان لپاره بیا ډیر اهمیت نه وي
ما جوړ کې دا حمله شوې ده پولیس په کې پکه سره مجلې شوې دي دوی زخمیان دي پاکستان د بل خټول نه څنګه چې مسله د تحریک طالبان پاکستان ده چې کوم پاکستاني طالبان دي ولته نشتی که دغه مسله حل کیږي نه نو ما نه خلک بیا داسې قسمه دورو سپیده وي خو کې دي پاکستان د اسټابلیشمنت دی پیغام وړوي د خبرو اترو شروع کېدو کې دې شی پلان مې ځکه چې پاکستان سره ټول اپشن کومونو هغه خو هغه استعمال کړی دي کوم پرشن یو شوې کوم مسله استعمال شولا نو دا غیر سره مسله نه شوې.
په پیښور کې خبريال او شینون کې شمیم شاهد وایي اوس حالات بدل شوی دي ځکه چې اوسنی طالبان د پخوا په رنګ د پاکستان نه مني او په دې وجه مولانا فضل الرحمن د افغانستان د سفر نه سیاسي ګټه نشي ترلاسه کولی.
یو تر پاکستان خوخه ده چې د ټي ټي پی خلاف د طالبان حکومت خپل کردار ادا کړي او بل طرف ته د افغان طالبان غواړي چې پاکستان دی دا غی نه ډیر زیات غختن نه کوي اور چې کوم د طالبان حکومت دی نو دا را پاکستان تابع نه دی.
د جمعیت علماء اسلام فی د مشر مولانا فضل الرحمن په مشرۍ د جمعیت پلاوی په داسې محل د افغانستان په سفر دی چې په دې وروستیو کې د اسلام آباد او په افغانستان کې د طالبانو د حکومت ترمنځ د افغان کډوالو د واپس لیږلو د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو د فعالیتونو او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په تورخم چمن او نورو تجارتی لارو د ستونزو او مشکلاتو په سر تعلقات خراب شوی دی.
د غلام غوث رپورټ د کورمی شیګانو پرون پریکړه وکړه چې د ټل او پړشنار ترمنځ لوی لار تړي په غزل کې له 3 اکتوبر میاشتې څخه د شیا او سنی مسلکونو د پلویانو ترمنځ د اختلافاتو لوجې پر مسافر وړونکو گاډو د ډزو لړۍ پیل شوې چې تر دې مهاله پکې لزګونو کسانو ته مرګ ژوبلا وخت د حکومت وایي د لارو امنیت نیولې خو زیاتوي چې څوک قربانې تګ او راتګ نه کول غواړي نو خوخه خپل ده. د موضوع تفصیل طارق او رغزی را کوي.
د کورمی شیاګانو پر مسافر شوی د تازه برید پر دی عمل کې پرټل پراچینار مرکزی سړک د احتجاج په توګه خپل تګ را تک بند کړی دی. په پراچینار کې د شیاګانو مقامی مشر حاجی روف حسین مشال لوډیو ته پر اتم جنوري ویلي دوی دا فیصله کړی تر څو چې په لارو کې د مسافرو تحفظ نه وي یقیني شوی پر مرکزی سړک بسوک هم سفر نه کوي. حسین وایي د اتوار ورځې په وسلوال برید کې بې ګناه خلکو پمړینا شروع شوه درې ورځې سوک تر ختمیدلو پس دا به کتل شي چې حکومت د مسافرو حفاظت پر غوښتنه څومره عمل کړي او زیاتوي کابیا داسې سنوي شي وي نو خپل پر ذاتی حیثیت به یو لای عمل تیاروي.
مسافر په ماترو شپ نه کوه هغه کې بغل خل ملکیږي نه فل حالې مو قومي توري بنګا شکو مو د افسران درې ورځې مو شو ګلان او ګرور د حکومت وی حکومت خپل ورو پیغام مو کیږي ضروري بل چوي د مو ځان خپل بندوباس کوو.
د اتوار پرس په صدق کې د سولو په گاړو وسلوال بریټ شوه وو چې پکې د پولیسو تر مخه سلور مسافر مړه او درې نور زخمیان شوي ول. دا برید تر هغې شوه چې په 13-15 ورځو کې سنیان مسافر په مختلفو ځایونو کې تر وسلوال بریدونو لاندې راغلي. په صدق کې تر برید پس د سنیانو شپږو قومونو مشرانو یو غونډه کړې چې پکې نه یوازې د مسافرو نخه کولو اقدام مزمت شوه بلکې هغوی د پیخي قاتلین پر نیولو حکومت سره د مرست اعلان هم کړي. د سدی یوزای مشر ملک عبدالعلی خان مشال رډیو ته د ګلپور ازویلی
دا کا سوند پکور دے فوري গ্রেফতার کی مو مشران کشران علماء کرام تصوم نام اهل سنت وال جماعت دا ټول مو د حکومت په شو باندې ویلوړو.
په کورما کی پر مسلک او فرقی پر بنیاد د مسافرو نخ کولو سلسله په اکتوبر میاش کی شی سونی ډلو ترمن جګړه تر کې دلو پس شروع شوه. تر اوسه په پیښور هنګو چارخیل صدا درنی صحرا تختک غلی منګولو نستیکوټ ششو او یوش میر نور سیمو کې پر مسافرو د شیوی بردونو لعمل تر 25 پرتانا لدواړو ډلو مړ او جوبل شوي. په سیمه کې پر مسافرو د بردونو او جوړ شوي خراب حالاتو پر دې عمل کې د دواړو ډلو ځوانانو یوځای احتجاجونه هم پیل کړي. په دغه لړ کې پر اسلام آباد او پیښور تر احتجاجي غونډو پس د ګلپورز د سیمې یو شمېر ځوانان یو ځل بیا د پیښور پریس کلب مخې ته راغونډ شوي ول چې د مسلک او فرقی پر بنیاد شروع شوي بریدونو مخه د نستلو غوښتنه کړي. په احتجاج کې شامل د میرباغ پټان عبدالخالق مشال رډیو ته پر اتم جنوري ویلي ځینې عناصر دوی په خپلو کې جنگول غواړي خو پر خلکو غږ کوي چې مقصد دی کامیاب نکړي.
چې شاه هموري سنی هموري موږ دواړه ځوانان په دوړو هغه باندې غاکو سیرا توسو د صبر والا توسو د یو بل دوپاره دی پردوش والا جذبه پیدا کو.
بلخوا په دغړه د ضلع پولیسو مشر محمد عمران خپل دریز نه دی ورکړي. البته په کوزه کورما کې د پولیسو یو چارواکي چې میډیا سره د خبرو اجازه نه درلودله مشال لوډیو ته پر اتم جنوري ویلي په سیمه کې د لارو حفاظت لپاره ځې پر ځې چک پوستي جوړ کړي او بلدا چې لا غشتونو سره اضافي نفری هم ګمرلې ده. چارواکي وای په صدق کې تربریت پاسټل پړچنا سړک کولو ساتلې خو کسو قرباندی سفرونه نه کوي نو پر دغه سن شیویلې. هغه زیاتوي په سیمه کې له پړچنار راتلونکو گاډیو د حفاظت لپاره پر بای پاس روډ اقدامات وجد شوي خو د صدې په خار گاډي د تلو لګبل دوی ته مقابلاس ورنغله چورباندی د برید مخه نستلی وې. چارواکي دا هم ویلي په سیمه کې د یاد پیښې په تړاو یو شمېر کسان نیولي او کوشش کوي چې اصل مجرمانو ته ځانونه ورسوي. طارق ورغزه مشال ریډیو پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د پاکستان سپریم کورټ د پارلیمان لپاره د سیاستوالو ټولمري نه اهلي نه قانون ګرځولې ده. عدالت د جنوري پر اتمه پریکړه کړې چې د آئین تر دوش پیتمې ماده لاندې د سزا شو سیاستوالو د نه اهلي موده 15 کاله ده او تر هغه وروسته هغوی کولی شي په ټاکنو کې برخه واخلي او د پارلیمان غړي جوړ شي. دې موضوع تفصیل له اسلام آباد د راشد خټک پر رپورټ کې.
د پاکستان سپریم کورټ په 8 جنوري د پارلیمان لپاره د ټول عمرې نه اهلي په اړه خپل محافظه کړې فیصله واوروله. د سپریم کورټ د لاندې پریکړې تر مخه د آئین د 25مې 1F ماده لاندې د اهلي موده د ټول عمر په ځای 15 کړه ده. د آئین دا ماده وایي چې پارلیمان غړي باید صادق او امین وي. د سپریم کورټ فیصله چې په 15 جنوري محفوظه کړې و ډیره مهمه بلل کیږي. د دې پریکړې نه پس د مسلمانون مشر نواز شریف او د استحکام پاکستان ګوند مشر جنگیر ترین کوم چې د یادې ماده لاندې د عدالت لخوا ټول عمرین اهل ګرځول شوی په انتخاباتو کې برخه اخیستی شي ځکه چې د دوی د سزا 15 کاله پوره شوي دي. د سپریم کورټ د پریکړې په اړه د ډان ورځپاڼې عدالتي رپورټر ملک اسد وایي چې دا به د پاکستان د عدلیې سره سره په سیاست هم ژور اثرات وشیندي. د دې سوال په ځواب کې مشال رډیو ته وویل
آج جو ہے وہ بھی شارٹ آرڈر آیا ہے لیکن شارٹ آرڈر بھی کوئی 3-4 صفوں کا ہے. اس میں انہوں نے
اس کو صرف سپریم کورٹ لنڈ حکم راغلے دے وہ لنڈ حکم ہم درے صدور صفے دے وہ حکم کی ویل شویرش دا آئین دا دشپتمی مدے لنڈے چاہتا سزا نشو ورکل کے دے پا خواہ چھے دا سپریم کورٹ پا دے حق لکم فیصلے راغلے دی پا خواہی کی ہم تازادات دو. سپریم کورٹ تا الیکشن ایکٹ حوالہ ہم ورکڑے دا حکم کی چھے دا نا اہلائی مدہ 15 کلا ٹاکل شوے دا چکرہ تفصیلی فیصلہ راشی نو پا خواہی کی بلدے وجہ ہم ذکر شوے دی
جو تفصیلی فیصلہ جو ہے وہ آئے گا جس پہ وہ ریزن بھی دیں گے.
دا پاکستان جمہوری غورځنګ حکومت تیر کال په الیکشن ایکټ یعنی انتخاباتو په قانون کې بدلون کړی وو او د پارلیمان د پاره د نه اهلای موده 15 کاله ټاکلې وه. د آئین د 25مې مادې لاندې د نواز شریف او جنگیر ترین نه علاوه د تحریک انصاف مشر عمران خان هم سزا شوی دی خو د هغه د سزا 15 کاله نه دی پوره شوی. د سپریم کورټ د فیصلې نه پس په انتخاباتو کې د نواز شریف ته برخه اخیستو په حق له په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خلیل سلطان مشال لوی ته وویل چې نواز شریف ته څلور کله خپل اختیار کړی جلوت نه پس پاکستان ته د وزیر اعظم جوړېدو لپاره راغلی دی.
چې څنګه تاسو ته ما مخکې ویلو چې کله نواز شریف پاکستان ته راته اندې یو ډیل او د یو ایڈجسٹمنٹ په تحت باندې پاکستان ته راغلی دی او داغه ثبوت دا دی چې پاکستان ته در خلاف ډیر زیات کیسونه او نن دا یې کیسونو ته حیثیت وګوره چې څنګه دا خلاف روان دی. اخ خپل په آرام ناش دی چې دا سه ګینه د په دې ملک خدمت لپاره بهر تر دې عمر ته واپس راغی یعنی کې تاولې دا خلاف د کیسونو اس وخت او اس حیثیت نشته. دا یو اسټابلیش خبره ده د کوم ایڈجسٹمنٹ په تحت باندې راغلی او کنه اسټابلیشمنٹ بدی باندې پوهې دې چې وی اوټ پکار دې.
بلندن کې قانون پوه شفیق کګیانی او ډوکیټ د سپریم کورټ د فیصلې په اړه مشال ریډیو ته وویل
اصل کې پاکستان د دې چې کومه ده انتقامی عدلیه و ته زو ویم چې دا انتقامی عدلیه ده داخل کا خاص کر سیاستدانان چې کوم دا یو بل انتقام د پر استعمالي ټول پر قانون یو رنګ نه کله دی قانون یو رنګ کی کله بل رنګ کی چې یو حکمران شي هغه ځان ته راتو کی بل حکمران شي را شي هغه ځان ته راتو کی. نو زما په خیال چې کوم د عام اولس مسلې دي هغه دي مینس کې پاتې دي چې کوم اصل مسلې دي موږ ګورو چې په لوور کورټس کې یا لندنی عدالتونو چې کوم دي آی کې بلش میر کیسونه پینډینګ دي های کورټ کې کیسونه پینډینګ دي سپریم کورټ کې.
خو په کوټه کې قانون پو او تاجنګر همایون کسی ډوکیټ د سپریم کورټ فیصله د قانون آئین او بشری حقوقو سره سم او بلله او مشال رډیو ته ویل
که په آئینی او قانوني توګر توګرون دا فیصله خو ډیر فیصله سوید او دا به کېدل هم دغه سی که عدلیه تر د سپیشمنت تر فشار لاندې نه وي نو فیصله خو دغه سی جوړیږي. خو دا د پاکستان کې همیشه عدلیه مینوپلیټ سوید او په فشار کې فیصله کړی دي. نو روان وخت کې تر دې غټ پین جوړېدل اسی تر دې بدله تشریح هم کېدل اسی که د سپیشمنت فشار موجود وي او که چیرې عدلیه خپل وجه ورکړي نو دا کومه تشریح چې اوس دا و ممبر بنچ کړی ده نو و کسیزه بنچ دا اته کسیزه نه کسیزه لس کسیزه ولس کسیزه یا ولس کسیزه چې کوم فل کورټ ته ویل کیږي هغه دا بیرته بدلولای هم سی.
د مسلم لیگ نون مشرانو شباز شریف او مریم اورنگزیب نه علاوه د استحکام پاکستان ګوند فردوس اشکوان هم په ټولنیزو رسنیو په خپلو بیانونو کې د سپریم کورټ فیصله وستایله. د جی او ټی یو سره د خبرو په وخت د تحریک انصاف وکیل علي ظفر هم د سپریم کورټ فیصله سمه وبلله، خو د تحریک انصاف ډیرو غړو په فیصله نیوکې وکړې. د پارلیمان دپاره د ټول عمرین اهلیو خلاف د درخواستونو اورېدنه د سپریم کورټ او کسیزه بینچ وکړه. د بینچ مشري چیف جسټس قاضی فیض عیسی کوله. په بینچ کې جسټس سعید منظور علی شاه، جسټس یحیی پریدی، جسټس امین الدین خان، جسټس جمال خان مندوخیل، جسټس محمد علی مظهر او جسټس مسرت هلالی شامل وو. شپږ ججانو د ټول عمرین اهلی ختمولو په حق کې رایه ورکړه، او جسټس یحیی پریدی د بینچ د نورو غړو سره اختلاف وکړو. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
د پاکستان نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ ویلی دی چې حکومت یوازې طریق انصاف د هغو غړو پر ضد کاروایی کوي چې د نهمې مې په پرتشدده مظاهرې کې لاس لاره تخکیل وو. یو شمېر څېړونکي بیا د نوموړي دا خبره یو سیاسي بیان بولي او وایي چې په راتلونکي کې به هم د طریق انصاف خلاف ښایي سخت ګامونه واخیستل شي. بیا هم د دې موضوع تفصیل له راشد خټک اورو.
په پاکستان کې د انتخاباتو نیټه اعلان شوې ده او سیاسی حل زلے هم پا زیادی دو دی. خود ملک یولوی سیاسی گوند تحریک انصاف فیوش مرستنزو سره مخ دی. تیر کال پا نهم می دا گوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان پا یو مقدمه که نیول که دون پس دا خغب پلایانو پر تشادو دا احتجاج کرده و. چه ورستو دا گوند پا لسگونو غری او مشران دولتی و دنایو او پا وزی تسیساتو تا دا توان رسولو پا تور و نیول شول. نگران حکومت پا شپگم جنوری و پینزه کسیز کمیتی هم جوڑا کرده. چه دنها می مئی دا پیخی پلتنی وکڑی او خغا کسان پا گوتا کریچ دا احتجاج منصوبه جوڑا کرده و او برخه پکې اخیستې وه. اگرچه د جیو ټی وی سره د خبرو په وخت نگران وزیر اعظم انور الحق کاکړ وویل چې حکومت د تحریک انصاف د ټول ګوند خلاف ګامونه نه پورته کوي او صرف د هغه کسانو خلاف کاروایی کوي چې د نهمې مئی په پیښو کې کاکړ دي. خو په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر افتخار مشوانی وایي چې حکومت په تحریک انصاف او عمران خان د بندیز لګولو پریکړه لا پخوا کړې ده او دا کمیټي صرف یوه بهانه ده.
کلنا چې دا اکانومیست کې چې دا آرټیکل کوم شایع شه ده د دې انټرنیشنلی ډیر زیات ریاکشن ده. انټرنیشنل میډیا هم دا شی ډیر اوچت کړی دی او څنګه ګورنمنټ باندې یا څنګه اسټابلیشمنټ ډیر زیات دباو راغی. نو اوس دې سکه بل څه لار نشته چې پی ټی آی باندې پابندی ولګي او عمران خان باندې پابندی ولګي.
بلخ په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیز مبارک علی دغه نظر ردوي او وایي چې د کمیټۍ کار ډیر اسان دی او د چا سره د بې انصافۍ کولو ویره تر ډیره حده نشته، ځکه چې د نهمې مې ټولې پیښې د ویډیوګانو او تصویرونو په بڼه ریکارډ شوې دي.
موجوده نگران حکومت کما پنځه کسیزه کمیټه جوړه کړې ده. زما په خیال دغه کار ډیر آسان دی. دغه کار ځکه آسان دی چې د دې ټولو معاملاتو دغه ویډیو فوټیجز موجود دي او دغه کار جسټیفاید دی. کوڅوک دا خبره کوي چې را دا کمیټه کو جوړه شوې ده یا چې کوم موجوده نگران حکومت ته هغه د ادارو په وینا باندې هغوی لکه داسې قسمه کارونه کوي چې دا پاکستان تحریک انصاف دغه پارټي نوره کمزوري. دا خبره سره زه اتفاق نه کوم. دغه کار که تاسو وګورئ لکه هر چاته ډیر په بالکل واضحه ده او صفا ښکاري چې هغوی خلک انسایټ کوي، خلک بلوکي.
په پېښور کې د جی این این ټی وی بیورو چیف کاشف الدین سید هم وایي چې د نهمې مئی د پیښو د منصوبه بندۍ کولو په تور په عمران خان بندیز لګېدلی شي، خو په پوځي تاسیساتو حمله کوونکو خلاف ګامونه پورته کول هم ضروری دي.
چکه چرې په دې کې دغه ماستر مایندز چې وته موږ ویلی شو یا چې چا منصوبه بندي کړی دا، چکه په دې کې اهم شخصیات یعنی اعلی قیادت ملوثي، نو زما په خیال چې دا بل تحریک انصاف ته پاره ډېر نقصانې. وزیر اعظم ته خو یو سیاسي بیان ورکړی دی، خو که چرې اعلی قیادت په دې کې ملوث وو نو بیا ممکن ده چې هغه د تحریک انصاف یا دغه جماعت یا دغه پارټۍ په حواله سره څه فیصله وشي او هغه فیصله یقینا چې دا هم کېدی شي چې په دغه جماعت باندې پابندي ولګي یا دغه په بعضو شخصیاتو پابندي ولګي.
نن هم مې د پیښو د پلاتونو لپاره جوړ شوی کمیټۍ مشري به د انصاف او قانون نگران وزیر کوي او د بشري حقوقو او د اطلاعاتو نگران وزیران به هم غړي وي. د نهمې مئی د پیښو په تور حکومت په یو سل دوه کسانو په پوځي عدالتونو کې د مقدمې چلولو پریکړه هم کړې ده چې د ځینو سیاسي ګوندونو او بشري حقوقو د تنظیمونو لخوا یې مخالفت شوی دی. راشد خټک، مشال لډیو، اسلام آباد.
د مشال ریډیو د سه شنبې یعنی ورځې 19 خبرونې
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
پدوانی مو بجو
باډی وی
پدریو بجو
د مشال رادیوی مجله
پ سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
پ پینزو بجو.
مشال ریډیو اردن کو په خبر کې د غرمې دولسنی بجی کې دن کې دي. له نجیب امیر لند خبرونه اورو.
باجوړ د پرونی 14 د وژلو شو شمیر ورسته لاغي وو ته پورته شو چې پرون له جوبلو کسانو څخه دوه نور وساور کړ. پرون د پولیسو سرتیری د پولیو د ساتنې په موخه د ماموندو تحصیل ته روانو چې ګاډی د سړک غاړې بمی 14 کې والوتلو. په دغه 14 کې له شلو زیات کسان جوبل شوي هم دي. په کورما کې پرون په یو شخصي ګاډي په برید کې یو ځای تن جوبل شوی دی. پولیس وایي د حشمت حسین په نوم د کډمان سیمې اوسیدونکي په بای پاس سړک په خپل ګاډي کې روانو چې نامعلومو کسانو په ډزو جوبل کړ. د کورمې شیګانو یو مشر حاجی روف حسین وایي تر څو حکومت ته لارو امنیت نیوي نیولې چاته به په ټل پاړه چنار مرکزي سړک د تګ راتګ اجازه ورنکړي. د پاکستان سترې محکمې د هیواد د پارلمان لپاره د سیاستوالو ټول عمرین اهلي غیر قانوني ګرځولې ده. د سپریم کورټ د دې پریکړې پر اساس د پاکستان ځینې مهم سیاستوال په راتلونکو انتخاباتو کې د ګډون کولو جوګه شوي چې پکې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف او جهانګیر ترین هم شامل دي. اسلام آباد د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت هغه خبره رد کړې ده چې ګواکې پاکستان د ځانګړې اندېښنې وړ هیواد. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت تېره اونۍ برما، چین، ایران، پاکستان، روسیه او ځینې نور هیوادونه د ځانګړې اندېښنې وړ هیوادونو په نوملړ کې شامل کړي ول او ویلي وو چې دغه هیوادونه د مذهبي ازادۍ سخته سرغړونه کوي. د افغانستان په ځینو سیمو کې د واورو ورخت لوی لارې تړلې دي. چارواکي وایي د غور او کابل ترمنځ لاره همدارنګه د غور د شپږو ولسوالیو لارې د واورې د ورخت له کبله تړل شوي دي. چارواکي وایي سیمې ته د واورو پاکولو ټیمونه یې استولې دي. او د فرانسې لومړی وزیر د کډوالۍ په سر له وروستیو کړکیچونو وروسته استعفا وکړه. دغه هیواد ولسمشر دفتر وایي ولسمشر ایمانوئل ماکرون پرون د لومړی وزیر الیزابت بورن استعفا قبوله کړې ده.
مشال ریډیو لند خبرونه وو. اوس په بل موضوع پر اوکراین د روسیې د پوز په تازه راکټي او توپچی حمله کې لزګونه کسان وژل شوی او ټپي شوی دي. په پرونی بریدونو کې د اوکراین د ختیځ، مرکز او لویدیځ پراخې سیمې په نښه شوی دي. د اوکراین پوز اعلان کړي چې د روسیې یو شمېر توغندي او بے پلټ الوتکې یا ډرونونه غورځولې دي. تفصیل احمد تکل راکوي.
روسیې پرون د توغندي او ډرونونو د تازه بریدونو په لړۍ کې د اوکراین په ختیځ، مرکز او حتی لویدیس کې بیلا بیلې سیمې په نښه کړې. اوکراینی چارواکي وایي د دې راکټي حملو په نتیجه کې لږ تر لږه 4 تنه وژل شوي او له 15 زیات نور ټپیان دي. په دې حملو کې د اوکراین په څو سیمو کې یو مارکیټ، یو شمیر کورونو او نورو ښاري سیمو ته زیان اوښتی دی. د جنوب ختیځې د نیپرو پتروفسک سیمې پر وړه ښارګوټي نوو ماسکوفسک د روسیې توغندیو د لګېدو په نتیجه کې څلروشت کسان ټپیان شول. د دې سیمې والي سرهی لساک ویلي چې د ولسمشر ولادیمیر زلنسکي پر پلارني ټاټوبي کریویری ښار د روسي ځواکونو د برید په نتیجه کې د استوګنې له شلو زیات کورونه او یو مارکیټ زیانمن شوي او یوه میرمن وژل شوې ده. له بلې خوا د اوکراین د دوهم لوی ښار خارکیف ښاروال ایهور تریخوف تایید کړی ده چې د روسیې لږ تر لږه 4 توغندي هلته را پرېوتي دي. د سیمه والی اولی سنهوبوف ویلی دی چې یو وژل شوی میرمن د نړیدلو ودانیو لاندې راستل شوی او دا امکان شته چې نور خلک هم هلته پاتې وي. د اوکراین په لویدیځ کې د خمیلنسکي سیمه چارواکو هم د پرونیو حملو پر مهال د شپږو 14 او د لږ تر لږه 2 کسانو د وژل کېدو خبر ورکړی. په جنوب کې د دنیپرو سیند پر غاړه په لوی ښار زاپوریژیا کې هم دوه تنه د استوګنې پر یوه سیمه پراکټي برید کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د پاوز د عمومي قماندان واليري زالوژني په وینا روسیې په پرونیو حملو کې له 1500 توغندیو او د شاهد په نوم له 8 ایراني بي پيلوټ الوتکو څخه کار اخیستی وو. ښاغلي زالوژني دا ادعا هم کړې چې د اوکراین د هوایي مدافع ځواک د روسیې ټول ډرونونه او اتلس کروز توغندي ویشتلي او له منځه یې وړي دي. بلخوا د روسیې دفاع وزارت هم ادعا کړې چې پوځي ځواکونو یې د دقیقو او له سمندر او هوا څخه د لرې واټن ویشتونکو توغندیو په وسیله څو ځایونه چې د اوکراین د پوځي صنایعو تاسیسات بلل شوي ویشتلي دي. د روسیې د دفاع وزارت اعلامیه زیاتوي چې مسکو په دې حملو کې د کنشال یا خنجر په نوم له هایپر سونیک توغندیو څخه هم کار واخیست. پاینه حال کې د اوکراین پر ځینو سیمو د توپونو ډزې هم شوې دي. اوکراینی چارواکو ویلي دي چې په خرسون سیمه کې د څه باندې 130 توپونو د لګېدو په نتیجه کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 15 نور ټپیان دي.
د مشال ریډیو د سې شنبه یا نه ورځې اونی سه خبرونه
حجره
پلسنی مو بجو
د ځوانانو غږ
په یو بجا
سروې
په دونی مو بجو
باډي وی
په دریو بجو
د مشال رډوی مجله
په سلورنی مو بجو
د کرخه فغاړه
په پینزو بجو
په افغانستان کې د سولې او ازادۍ پر نوم د مېرمنو یو غورځنګ پر افغان جنو او مېرمنو د هغه بعد د واکمنو طالبانو د بندیزونو او د هغوی د گرفتارۍ غندنه کوي. د غورځنګ مشران وایي د طالبانو تازه زورونې ښیي چې د مېرمنو پر وړاندې د هغوی دریځ هیڅ بدل شوی نه دی. راپورټونه وایي طالبانو په کابل کې د حجاب نه مراتولو په پلمه یو شمېر مېرمنې نیولي چې د کار په هغه ښار کې د مېرمنو تګ راتګ کم کړی دی. بل پر طالبان وایي هغو مېرمنو ته څه نه وایي چې له محرم سره یو ځای په شرعي حجاب کې له کوره وزي. نور حال زموږ د خبريالې په دې رپورت کې
د سولې او ازادۍ لپاره د ښځو غورځنګ په کابل او غزنی کې د نجونو پر نیولو اندېښنه ښودلې او ادعا کوي چې طالبانو په کابل او غزنی کې لسګونه ښځې او نجونې نیولې او نامعلوم ځای ته یې لېږدولې دي. د دغه غورځنګ په اعلامیه کې چې د یکشنبې په ورځ د طالبانو لخوا د بې حجابۍ په پلمه د نجونو او ښځو د نیول کېدو په غبرګون کې خپره شوې ویل شوي چې له دوو کلونو څخه د زیاتې واکمنې په موده کې طالبانو په بېلابېلو پلمو ښځې له ټولنې څخه ایستلې او څنډې ته یې کړي دي. یاد حرکت له نړیوالې ټولنې وغوښتل چې د افغان نجونو د عملي اقداماتو ملاتړ وکړي. د دغه غورځنګ مشرې پروانه ابراهیم خیل نجابي د دوشنبې په ورځ له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل
طالبانو له تاوتریخوالي څخه په ګټې اخیستنې سره وښودل چې دوی نه دي بدل شوي او هماغه پخواني طالبان دي. د طالبانو دا کړنه په افغانستان کې د جنسیتي اپارتایډ یوه بېلګه ده او دوی غواړي چې ښځې وځپي او هغوی وویروي تر څو ښځې له چادرۍ پرته ټولنې ته د وتلو جرات ونه کړي.
طالبانو له څو ورځو راهیسې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو لسګونه نجونې د حجاب د نه مراتولو په تور نیولې دي. عیني شاهدان ازادي راډیو سره په خبرو کې وایي چې نن د کابل ښار ځینې واټونو کې د نورو ورځو په پرتله ګڼه ګوڼه کمه وه او په ښار او بازار کې د ښځو او نجونو تګ راتګ کم لیدل کېږي. یو عیني شاهد چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل چې طالبانو په بېلابېلو سیمو کې د حقو ښځو د نیولو لپاره چې د دوی په باور حجابي نه وي مراد کړی خپل ځواکونه ځای پر ځای کړي دي.
ډېرې نجونې چې حجاب یې اخیستی وو په دې پلمه نیول شوي چې وختان مو رنګ کړي، شونډې مو رنګ کړي او یا مو حجاب نه دی اخیستی. نن د کابل سړکونو کې ډېره ګڼه ګوڼه نه وه. زه بهر لاړم او مې لیدل چې موټرې یې درولې او نجونو یې ښکته کولې.
په کابل ښار کې د نجونو د نیولو یو عیني شاهدې همار جبی ازادي راډیو ته وویل چې حتی یو شمېر نجونې چې بشپړ حجاب او ماسک یې اغوستی وو طالبانو نیولې دي. هغه زیاتوي چې په لومړیو ورځو کې حتی له طالبانو سره ښځینه پولیس هم نه وي.
زما په یو ځای کې ور پام شو چې د جامو په یو پلورنځي کې یوې مور او لور ته د طالبانو پولیس غوښتل چې نجلۍ ونیسي. مور یې نه پرېښودل او په ژړا یې زارۍ ورته کولې او ویل یې چې د خدای قرآن او پیغمبر په خاطر خو بیا هم ونه توانېده چې هغه وژغوري او طالبانو مور او لور دواړه ونیول.
دا په داسې حال کې ده چې د یو شمېر نیول شویو نجونو کورنیو تر دې وړاندې ازادي راډیو ته دا موضوع تایید کړې وه. د طالبان حکومت هم د غونجونو د نیولو خبره د هغه څه له امله چې دوی یې د بې حجابۍ دودېدل پولې تاییدوي. د طالبان حکومت ویان ذبیع الله مجاهد یو شمېر کورنیو رسنیو ته ویلي چې د هغو راپورونو له مخې چې امر بالمعروف ته رسېدلی دي یوه ډله مېرمنې له هېواده بهر د ده په خبره بهرنیو کړیو لخوا په کابل او ولایتونو کې د بې حجابۍ د ترویج لپاره استخدام شوي وي چې د طالبان حکومت هغوی ونیولې او د هغوی ته له توصیې ورکولو وروسته یې خوشې کړې. هممهاله د کابل ښار په بېلابېلو سیمو کې د نجونو او ښځو د نیول کېدو انځورونه هم په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کېږي. په داسې حال کې چې ښاغلی مجاهد دا موضوع تاییدوي چې د طالبانو حکومت د امر بالمعروف وزارت د دوشنبې په ورځ په خپله ایکس پاڼه پخواني ټویټر کې لیکلي چې ځینې انځورونه د نجونو د نیول کېدو په تړاو نه دي بلکې د دوی په خبره د کابل ښار په یولسمه ناحیه کې د هغو عملیاتو په تړاو دي چې په ترڅ کې ښځینه سوالګرې د بایومیټریک او ورته د معاش ټاکلو لپاره راټولې کړي دي. د بشري حقونو سازمانونو او ملګرو ملتونو د نجونو او ښځو بندي کول غندلي دي. تر دې وړاندې د افغانستان لپاره د بشري حقونو په چارو کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ریچارډ بنټ هم د دغو ښځو نجونو د خوشي کېدو غوښتنه کړې او د طالبانو دغه کړنه یې غندلې او ویلي دي چې د طالبانو دا کار نجونې له ازادۍ محروموي او حقونه یې کمزوري کوي.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړئ او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسي ولرئ. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
مشال ریډیو د اوریدونکو له پرون راځي په خیبر پختونخوا د پاکستان په نورو برخو کې ماشومان ته د پولیو واکسین ورکولو 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. دا په 2024 زیږدیز کال کې د پولیو لومړی کمپاین دی چې په کې به یوازې په خیبر پختونخوا کې 2 لک ماشومان ته څاڅکي ورکول کیږي. خو بل پلو د واکسین په کمپاین کې برخه اخیستونکو ډلې په ځانګړې توګه خزینه غړي دوی ته تنخواګانو نه ورکول کېدو لامل شکایت کوي. وایي چې په دغه تړاو د یو احتجاج پلان لدی. شبیر احمد جان رپورټ راکوي.
پیښور کې د پولیو مخنیوي لپاره جوړ ایمرجنسی اپریشن سنټر صوبایي ډیپټي کوارډینیټر محمد جیشان خان د جنوري په اتمه مشال لیډو ته وویل چې د کال 2023 لومبه د 15 ورځې د پولیو ضد کمپاین به دوه مرحلو کې کول شي. لومبه اتم نه تر 12 جنوري او دوهم د 15 نه تر 20 جنوري پورې. او د دوی هدف د صوبې خوشا سلور او یلک ماشومان دي چې عمرونه تر 15 کال دي. دوی په دې اړه د امنیت ټینګامونه هم پورته کړی شوی دي.
پیرنی فیس کې چې کم دی نو مونږه پورا ریسٹ آف دا کی پی چی کم دینو آہا پدی کی شامل ادا او پدویم فیس کی چی کم دینو آہا پا ساؤت کی پی کسی ڈسٹرکس یعنی پاگی کی ٹانک پاگی کی چی کم دی ڈی اے خان داغین علاوہ چی کم دے ساؤت وزرستان اپر ساؤت وزرستان لور دا ٹول شامل لی اولی کی مروت دی ورکرانو دا حفاظت تا پارا دا پولیس تقریباً 50,000 نا 55,000 پوری دا آرمی او دا پولیس ٹروپس پچی کم دینو آہا ڈپلوئی کی گی جی
مول جاتے وی چیو دیر زرونا سیوا ٹرین ٹیمونا دے لپارا پڈوٹے کڑی دی کور پکور او کوسا پکوسا د پولیو ساس کې ورګون کوي. د سیاست محکمه نارینه او زنانه اهلکاران وای چې راتي رشفه کو میاشت راسي تنخواګانې نه لري او احتجاجونه هم کړی دي خو بیا هم د کمپاین کې برخه اخلي. د پولیو پرځت کارکونکو د سیاست محکمه زنانه اهلکارانو صوبای مشره الوین افتخار وای چې تنخواګانو د نشوالي پرځت به د کمپاین ورسته کړنلار وټا کی
اوس هم زمنګ پلانینګ شته خو بس یو خدا خبره ده چې د پولیو کمپاین دا سده چې موږ نه غواړو چې د خدا بيماري خور شي. دا ډیر مطلب د دې ماشومان په موږ باندې حق دی او زمونږ فرض دی چې دې ته موږ په ټایم باندې د دې پولیو خلاف چې کوم دا ویکسین دی دا موږ دې ته ورسو. کم دې کې ډیر زیات غریبانان خلک دي نو د دې چې کوم سلګ ډیر پر دې ملاويږي نو پاره باندې به د غریبانو خلکو سنه سو گزاره وشي. نو بیا چې ان شاء الله کله کمپاین ختم شي نو په دې دوران کې ملو نه شو ورته نو ان شاء الله چې کمپاین څنګه ختم شي نو بیا به
احتجاجی پر لت وغزوی. خود پولیو مخنیوی ادارے چارواکو مشال لیڈو تا پدے باب لویلیو چې ډیر زربا دوی ته تنخواګانې ورکړل شي او پدے د چیف سیکرٹری خیبر پختونخوا په مشوره کې غونډه شوې ده او دا پریکلهم شوه دا 13 کال 2023 کټول پاکستان نه شپک د پولیو کیسونه رپورت شي وو چې پکې سلور د خیبر پختونخوا او دوا د سین صوبې نه وو. شبیر احمد جان مشال لیډیو پیښور.
د مشال ریډیو بیلابیل خبرونه په غږیزا تصویری ویډیوي او لیکلي بڼه خبريږي. د اوریدو لستو او کتو لپاره ریډیو واوري او د سوشل میډیا پانو تا ورشي. مشال ریډیو پر یوټیوب، انستګرام، ټوئیټر او فیسبوک کې د سرچ یا لټون لبرخې موندل شي. که ویب سټ ته تګ غواړئ نو مشال ریډیو .com یې پته ده.
د ملک د نورو برخو په سیر د جنوبی وزیرستان خلک هم راتلونکو انتخاباتو ته شیبه شماري. له دغه ځای د کمی سملای د 2 سلويختمې حلقې او د صوبایي هغې د 1 سلو لسمې حلقې لپاره د ګوندونو د غړو او آزادو کاندیدانو ترمنځ مقابله کیږي. خنمندان وای د انټرنیټ موبایل او لارو د خراب وضعیت لوجې کمپاین اغیزمن شوه دی. د اشتاک مسید رپورټ اورو.
د سویلی وزیرستان ضلع قومی اسمبلی حلقہ این اے دعا چالویش او د صوبائی اسمبلی حلقے پی کے یوسل نہا او یوسل لازبن امیدوارو نے مشال ریڈیو تا ویلی دی چپ ضلع کشی ناسم امنیاتی حالات او انٹرنیٹ سہولت نشتولی پواجائی د انتخابات کمپین د مشکلات سرا مخمک شوائی دائی قومی اسمبلی نشست این اے دعا چالویش بنے د عوامی نیشنل گوند امیدوار ایاز وزیر په ضلع کښې د کمپین په وخت مشکلات په دا رنګ بیانوي. دے سویلی وزیرستان اپر ضلع دے قومی اور صوبائی اسمبلی نشست پہ آزود حیثیت امیدوار سید انور ماسی دے خپل کمپین مشکلات پدا رنگ بیانوی.
تقریباً
دی سویلی وزیرستان لوور ضلع صوبائی اسمبلی نشست پی کے یوسل لاس بنے دے پاکستان پیپلز گوند امیدوار عمران مخلص پر ضلع کشے دے خپل کمپین مشکلات پدا رنگ بیانوی.
چی دی میج ویس کمپین سٹارٹ تای اور ڈرے کنڈیڈیٹ کمپین سٹارٹ ہونا دای وہ خستا ہے پا لور وزیرستان کے پانگور آڈا بارڈر بندے درنا نستا دو آخال کی آئی چی میج الیکشن نکی چی چو پرا دی میج نیٹ نوی بحال نو دا آغا سے پا تحصیل توی خلکے چی اولا تا درنا نستا دو آغا خالق ویس داتا سوچ وڑای دای چی دی الیکشن با ایکارٹ میش کی نو دا آغا سے چی وقت سے موسم ہاں پا یغرنگ ٹیک ندائی خویل تا دی لور وزیرستان پل
ماشوم نا بعد کمپین ہاں ناممکن دائی. مشال ریڈیو چپس سویلی وزیرستان کشے دے انتخابات امیدواروں نے دے کمپین پا وقت مشکلات دے سویلی وزیرستان اپر ضلعے ڈپٹی کمشنر اشواق خان مخے تک شیش والا ہوئی پا زعوب کشے وویل
انتخابات سو پور تعلق کے ندا خبر کو ٹک کے وزیرستان یو یخ علاقہ دا سانا خود ایر زیادت ہے تاکی کو باہر حال الیکشن دے پتور ملک کی دے نو زائر خبر دا چی پاگی کی خوب وزیرستان ہم دے و گلگی تم پکی دے آگر خبر آگین ہم یخ دے او مسئلہ اشتا باہر حال منگو پا ٹائم لائن دا دا پلکی ہے او دا آر اوز رسپانسیبیلیٹیز دنسٹریشن وزیرس کی بات پہلے دا جی ویریفیکیشن دے نو آگم یو شو پکی اس پکی لگی آئی چی دا کوڈ آف کنڈکٹ بانی میٹنگ بونو آگم منگا خطاعت اس طرح کڑے ہوئی گا کم کم پین اپلیکس پا کم لگئی او پوسٹر پا کم لگئی باقی دار چې کینډیډیټ موږ هم دا غواړو چې کم ټول د ایکول چې دنا دغه د موقع دی ملاو شي.
سویلی وزیرستان دوی ضلع اوسیدونکي وو د رتن کې میاشت فبروري په اتمه وو د یو قومي اسمبلی نشست ان دوه چالویشت او د صوبایي اسمبلی دوه نشستونه پی کې یوسل نها او پی کې یوسل لاس بنې د خپل ووټ حق وو استعمالوي. اشتیاق مسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
دا
مشال رادیو یوټیوب چینل 2 لک نه زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. مونږ په youtube.com/mashalradio کې موندلی شئ. مونږ تر اوسه 9000 زیات ویډیوګانې خپرې کړي. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نوري ویډیوګانې هم درته خبرو. له مشال رادیو سره ملګری شئ.
د خیبر پختونخوا د سواد په اوډیګرام کې ځای جرګي په غم او خاډیو کې د ځینو رسمونو لمنځوړلو لپاره کار پیل کړی دی. دوی وایي دا هغه رسمونه دي چې منفي او غیر ضروري دي. دوی د دوی په خبره دی لپاره لومړی خپل منځي سلام مشورې کړې دي او بیا ورته په باقاعده توګه یوه کړنلاره سنجولې ده. دوی زیاتوي د منفي رواجونو د لمنځوړلو لپاره په پوره سنجیدګۍ سره کار کوي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د اوډیګرام جرګې له مشرانو سره غږېدلې او دا رپورټ یې جوړ کړی دی.
د سواد په اوډیګرام کلی کې سلوي کسیزه جرګې مشرانو د کلی ګڼ شمېر خلک رابللي او ورته مشران دغه وینا کوي چې بعض رسمونه چې د نور سیمو څخه دلته راغلي هغه سم نه دي، خلکو ته مشکلات جوړ کړي چې له وجې په خلکو بد اغیز پرېوځي. د جرګې یو غړی ریاض خان چې لاس کې په کاغذ د غم خاتو لپاره هدایت لیکلی وایي
چې عموما دا چل چې په واده کې خلک ناویل یو دغه کې جوړه او په لکاو کې نو د چا چار کېږي او د چا چار نه کېږي. دویم خبردار چې موږ چې کوم دې کې جوړې د ومې لپاره کو کوم غوتې کو کوم سرکو نو پاغي کې د واده کور ولته لګ ملويږي او عام خلکو ته ډيري ملويږي او عام خلک ټول باغي باندې بیم خفغان کې هغه خپي. د دې وجه موږ دا کوشش وکړو چې صرف د واده خلکو ته، د واده کور ته، د واده جنې ته، د واده الګ ترې چې کوم دې د سہولیات ملاوي شي او عام خلکو ته چې کوم دې اغه لاسونه پړقې او هغه چې کوم دې د دې په دغه سکار نه خو د خپل کار سره کاری دي دي سیټ شي.
د جرګې یو بل مشر خورشید خان وایي چې دغه جرګه کې ګڼ شمیر خلکو ګډون وکړو او دا خبره اومنله چې په خادو او غم کې خرچه کمی کړی شي.
دا ټنګ ټکور دومره اهم نه دی چې تپسی خپل بچی د یو دکان نه د جیداد نه محرومه کې د پیسې ته د په کیریر باندې د په تعلیم ولګوا، د په جامو کپړو ولګوا، د په کپالته ولګوا. نور د سر رسمونه لکه پرسکت په غم کې بے ضیا چیونه سرکول صرف کول بیا سره هغه سره بیکری د سړی باندې غم دی په تکلیف کې دی او اغلی گیا د خپل میلمانه په دې طریقې انټرټین کوي چې راته چې ور کما، دته بسکټ ور کما، دته مټای سرف کما، یا پرس ک دته د غلی درنې درنې منمې کې دما او یا وته غټ غټ د غوخي هغه پیسونه کې دما. نو موږ دا ټوله خبره کنډم کو.
جرګې په دغه هدایت او ساده والی څنګه به په ټولنه کې عملی کوي په دا اړه د جرګې زلمی غړي برکت علي وای چې په اړومې مرحله کې به خلکو کې په هرولي بیا به ورسته د هغه خلکو د خادو او غم څخه بایکټ کوي کوم چې په هدایت او عمل نه کوي.
پاورلی سټپ کې رضاکارانه دي، په دویم سټپ کې یره اصول سه دي، خلکو په سس باندې اتفاق او اغه یو ډراپ آئین تیارولو اغه ګران کارو اغه مونږ دله تیار کو اغه وی زمونږ دی اتفاق دي. دویم خبر جه تاسو د دې د امپلیمنټیشن او د دې د بایکټ خبر وکړه نو جرګه به ان شاء الله بدی کینی د بدی باندې به یو ماحول روغ شي، د ماحول نه پس چي دي ان شاء الله بدی باندې بد عمل درآمد ک خیری نور هم زور نه چي دا غور کړی کی.
جرګه کې ناس افتخار خان چې بهر هواد کې مهنت مزدوري کوي وای چې دا خبري اوریدلې وي ټولې د عام خلکو د پیدې دي. سکه جرګه کې دا هم ویل شول چې د بار هوادونو څخه راغلي مسافر نه دي، رشتہ دار، توخپه، موبایل، خوشبو پرمایشونه نه کوي.
دا پروګرام چې دی دا به ما په فیسبوک کتو او ما به چې کله دا به کوم ورزي چې دې پروګرام لدې سي پریکټیکلی لاشم او زوینم او زه په دې کې کینم او زه دا خبري وارم خو زه دې خبرو سره 100% متفق يم خو زه سره متفق يم خو زه دا ویم چې په دې عمل وشي کامل پیوشو نو موږ ټول ته ډیر زیاته اساني شي.
جرګه کې مشرانو ویل چې په غم خادو کې بے ځای رسمونه ختمول لپاره به په کورونو کې دننه خزو ته هم دغه پوها ورکوي چې ورسره ودونه، خادي او غمونه اسان شي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
مشال ریډیو خپل اوریدونکو ته هر ورځ سور لساته خبرونه کوي. پر دې سربیره 19 خبرونه هم درته وړاندې کوي. موږ د روغتیا، ادب، هنر، روانو چارو، میرمنو او ځوانانو په اړه ځانګړي پروګرامونه درته وړاندې کوو.
دا اوریدو لپاره لمشال ریډیو سره اوسئ.
په اساس حال کې چې په جمی کې په خلکو په خوا وچه میوه ډیر استعمالوله، سکل په خیبر پښتونخوا کې دکانداران وایي سودای نه خرسيږي. عام خلک وایي د وچه میوه به 200% لوړ شوی درنو د غستو وسی نه لري. بل پر دکانداران هم دا منی چې د وچه میوه نرخونه د تیر کال پرتله لوړ شوی دي، خو یو وجه د افغانستان سره د تجارتي لارو تړل دوی په ګوته کوي. نور معلومات د عظمت علي شاه په دې رپورت کې.
دا یخنه سیوا کې دوه رستو پاکستان کې د اوچو میوو په نرخونو کې سیواواله راغلي. د اوچو میوو کاروبار کوونکي وایي چې د تیر کال په نسبت سخت کال په یخنه کې د اوچو میوو نرخونه له 200% سیوا شوي دي، چې له وجې اوس اخستونکي کم راضي او د دوی په کاروبار هم اثر پرېوته دي. د مردان په نوې اډه بازار کې د اوچو میوو کاروبار کوونکي نسیم خان وایي چې سخت کال د یخنه سیوا کې دوه باوجود اخستونکي د نشت برابر دي، او دا ځکه چې د اوچو میوه نرخونه په 1300 کې سیوا شوی دي.
کله چې د یخنې موسم شروع شي نو زمونږ کار د یخنې سره تعلق ساتي، نو خي او سکل چې کوم دي نو ډیر زیات د مهنګۍ په وجه باندې کمزوري دي کارونه. شلغوزی به مونږه پروس کال کې په 5000 روپے کیلو خرڅو، سکل 12000 13000 14000 روپے خرڅو، کولټې پورې فرق کی کنه. داسې کاجو چې کوم دي نو به مونږه 1700-1800 روپے کې خرڅو، سکل 3400-3200 داسې 3000 پورې مختلف کوالټي کنه. نو او بادام چې کوم دي نو داسې په پروس کال چې مونږ په 700 روپے کیلو ورکو، هغه سکل 1200 روپے دي، داسې په 1200 چې کوم هغه 2000 روپے کیلو دي. نو ډیر زیات فرق راغلی دی ریټونو کې.
په مردان کې د اوچو میوه په دکان کې اوغستون کې شهزاد خان مشال رډیو ته ویل چې غوښتل یې چې کورتا چلغوزی او نورې اوچو میوه یوسي، خو زیات نرخونو دې ته اړ کړی چې ارزان او کم مقدار کې اوچو میوه کورتا یوسي.
لکه دې سیزن نه مخکې چې مونږ ډرای فروټ شاپ ته ورلو نو مونږ به لکه سوداګان ډېرې وکړې کنه، یو سیز بم راواستو بل بم راواستو بل بم راواستو. اوس حالات دې زیاته رسیدلی دي چې ورشو نو بس یو قسم سیز ته راواخلو، هغه هم په داسې مقدار کې راوالو چې بس صرف گزاره پرې روانه شي. نو لکه داسې نه شي کېدی چې راته یو سیز راوالې او ډېر راوالې، د هر یو سیز په ریټ کې چې کوم دی یو په ډبل زیاتوالی راغلی.
دا مردان پاکستان چوک کې یو بل دکاندار جان محمد مشال ریډیو ته ویل چې د پاکستان ته زیاتره اوچې میوه د افغانستان ناراضي. د نوموړي په وینا چې د تورخم او چمن د پولې د بیا بیا تړلو، د زیاتو ټیکسونو او نور مصرف لوجې نرخونه هم سیوا شوي، چې لوجې اوس اغستون کې صرف ارزان میوه اخلي.
په واقع به دکانداری ښه کېده و چې څونه ګران چې نو امر دا مزه نشته او یخنی ډیره زیاته ده. غریبانه نشي تپوس مپوسو کې سره مخې د غریبت لار شي یا دا مخکینه کې کمالات او هغه اوس نشته. مخکې به دا بارډر یې آزاد وو، شی به راته په دغه بنده، اوس خو بارډر یې کوي دغه بند دی دغه بند دی پلان کې بند دی پلان کې بند دی. نو شی په غلا باندې لګ لګ راړی نو چې دلته پتا په څو خرڅ کړ یاره کوله یې سم ډېر نشي اخیستی په دغه کې. معمولی خپلې غریبۍ ته ګوري او بس ځان دغه للو په تو شی وړي دونه نه کړه.
د پاکستان د تجارت وزارت د کال 2023 د دسمبر په خپل رپورت کې ویلی چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوړخیزه تجارت د نورو کلونو پرتله 14% او د نومبر په نسبت په دسمبر په میاشت کې په تجارت کې 28% کمی راغلی دی. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، مردان.
اوس نه ډول شته نه اتن شته،
د جنازې او د واده د ډوډۍ خاص فرق نه.
د موسیقۍ استادان په څه حال دي؟
واډونه ملاو شوی دی او دلته چولې کارتم نو بد لګی کنه.
نو په داسې کې واکداران څه کوي؟
30000 روپے پر منت بوغو تیر کو
پر هر څه سربیرا هلې ځلې روانې دي. ډلې ډلې ځوانانو هم هنر ته مخه کړې.
د رباب مقابله ولا پای کوم زما په پوزیشن راغی.
دوی د سولې ل پیغام سره راغلي.
د هنر لار د تشدد نه لري لار.
پر دغه او ورته موضوعاتو اونې خبرونه هارون باچا هنري ګړي هر پنځمبه یا زیارت د مازیګر پر سلورو پجوندې بڼه او هر یک شنبه یا اتوار د ماسپخین پر 2:30 بجو په تکراری توګه لا مشال رادیو.